पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होने से क्या महंगाई वाकई कम हो गई? क्या शरह कम होने का असर शायद खुर्दनोश की कीमतों पर भी पड़ेगा? बात करेंगे आज व्यू 360 में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में अफराते जर या महंगाई में तेजी से इजाफा इस्लामाबाद के लिए कई सालों से एक मुस्तकिल मुआशी चैलेंज रहा है। गुज़िश्ता साल मई के महीने में महंगाई बढ़ने की रफ्तार पिछले 6 सालों से के अरसे में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यानी 38% रही, लेकिन इसके बाद महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है और गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 6 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुल्क में चीज़ें सस्ती हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि 100 रुपये में मिलने वाली कोई भी शय जो 10% महंगाई की शरह के साथ एक माह बाद 110 रुपये की मिलनी थी, अब महंगाई की तकरीबन 5% की शरह के साथ 105 रुपये की मिलेगी, लेकिन कीमत में इजाफा फिर भी होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दावा है कि उनकी इक्तसादी टीम ने ज़वाल पज़ीर मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस दावे को परखेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की शरह में कमी से क्या आवाम को कोई फायदा होगा और साथ ही साथ मुल्क में इंटरनेट की बंदिशों के वजह से कारोबारों के नुकसान पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी इस वजह से क्या कोई रिलीफ ले सका है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची की एक मार्केट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि रोजमर्रा की कीमतों में महंगाई में इजाफे की शरह जो निस्बतन कम होने से कोई फर्क अगर आया है तो वो कितना है। मोहम्मद साकिब से राबता करने की कोशिश की जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे साकिब से और ये जानने की जो मेनली इस वक्त कराची में जो सबसे बड़ी खबर एक तो ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऑन हायर साइड। कल भी हमने देखा कोई 1 लाख इंडेक्स जो है वो लास्ट वीक क्रॉस कर गई मार्केट और आज भी 3,000 पॉइंट से ज्यादा के इजाफे के साथ बंद हुई, मुसलसल बढ़ रही है। तो मईशत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक ओवरऑल इकॉनमी का जो जो बेहतरी या अगर हम ग्रोथ या स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कहां तक एक आम आदमी की जिंदगी में रिफ्लेक्ट करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मईशत के हवाले से एक खासा बड़ा इशू जो हम देखते हैं वो अक्सर ये रहता है कि जो ग्रोथ या स्टेबिलिटी की बात की जाती है उसका इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जिसको किसी जमाने में कहा जाता था, वो क्या आम आदमी तक ट्रांसफर होता है, उस हवाले से बात करते हैं इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलेरी से। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह गुज़िश्ता माह की निस्बत कम तो हुई है, लेकिन क्या हकीकी मानों में आवाम की मुश्किलात में कोई कमी आई है और महंगाई को के पैमाने के हवाले से जो कंसर्न्स हैं कि ये पुराने निजाम के तहत काम करता है और मईशत में महंगाई की सही तस्वीर नहीं दिखाता। इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ हैं, उनसे इस मामले में मजीद बात करते हैं। डॉक्टर सुलेरी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में ये समझा सकें हमें भी और नाज़रीन को भी कि महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा कदरे कम होने का मतलब क्या है, क्या अब चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी या कम महंगी होंगी, क्या समझे हम इससे?
शुक्रिया सर, जैसा कि आपने अपने इब्तदाई में बताया कि इसका मतलब यह है कि जितनी शरह से चीजों में इजाफा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जब यानी अगर पिछले महीने के मुकाबले में अगर देखें या पिछले साल के मुकाबले में देखें जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो जब शरह महंगाई में कमी आती है तो इसका मतलब है कि पिछले साल की नस्बत या पिछले महीने की नस्बत चीज़ें महंगी तो हुई लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी के एक माह पहले हुई थी, तो महंगाई तो अपनी जगह मौजूद रहती है। अब अगर हम देखते हैं कि इस वक्त महंगाई में कमी की वजह क्या है, एक तो जाहिर है कि पिछले साल की नस्बत जो गैस के नर्ख हैं उनमें कमी देखने में आई, फिर अगर आप 2024 के शुरू में देखें तो गंदम और आटे की कीमत जो है वो तकरीबन उससे जो है हाफ से भी कम है इस वक्त, जो कि पिछले साल इन दिनों में देखने में आ रही थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि शायद गंदम जो है उसका बहरान होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो जो एक मशरक वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद जो तेल की कीमतें जो है वो उनमें स्टेबिलिटी है, 70 से $80 पर बैरल पे हैं, तो उससे भी पाकिस्तान की जो شرح مہنگائی ہے وہ مستحکم ہے, اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جو کہ خطرے کا باعث بنتا, اور فائنل جو روپے کی قیمت میں استحکام رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو تین چار فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کہ مہنگائی تو ضرور ہوئی, چیزوں کی قیمتیں ضرور بڑھی, لیکن وہ اس شرح سے نہیں بڑھی شکر ہے جتنا کہ پچھلے سال بڑھی تھی یا انہی مہینوں میں یا انہی سال میں.
تو جو آپ نے ٹائم آف ریفرنس کی ڈاکٹر سلیری بات کی, اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکیں اور سمجھا سکیں اپنے ناظرین کے لیے, یہ کہ اگر ہم اس سال نومبر کی جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جو کہ 4.86 یا تقریباً ہم 5% اگر اس کو کر لیتے ہیں کہ 5% سے بڑی ہے, اور اگر ہم پچھلے سال نومبر میں جاتے ہیں تو وہ 29-30% کی ایک شرح تھی جو ہمیں پچھلے سال کے نومبر میں دیکھنے کو ملی, اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اس 5% کا نمبر لینے میں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز 100 روپے کی تھی پچھلے سال میں 129 کی مل رہی تھی اور آج وہ 134 کی مل رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ 129 سے کم ہو کے 124 پہ آ گئی, یعنی قیمتیں تو بڑھی, لیکن اگر یہ ٹرینڈ 129 والا 29% والا چل رہا ہوتا تو وہ ڈبل ہو چکی ہوتی, 158 کی وہ چیز مل رہی ہوتی, لیکن اس وقت وہ جو ہے 134 کی مل رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ مہنگی تو ہوئی لیکن ریلیف اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹرینڈ تھا وہ وہیں پہ اس کو حکومت نے کیپچر کر لیا, اس کو روک لیا, وغیرہ وہ اسی شرح سے جاتا رہتا تو اس وقت 100 روپے والی چیز جو پچھلے سال 129 کی تھی اس سال وہ 158 کی ہو جاتی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے وہ 159-160 کی وہ چیز لے رہے ہوتے یا 158 کی لے رہے ہوتے, اب ان کو 134 کی مل جائے گی اور یہی ان کے لیے ریلیف ہے.
شکر تو ہم یہاں پہ بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں, ڈالر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے 270-278 کا ہے, ہمیں پتا ہے کہ 330-340 تک چلا گیا تھا, تو یہ بینچ مارک یا وہ جو ٹائم آف ریفرنس ہے جب ہم اس سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, لیکن اصل ایشو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ہی نہیں, وہ ضروری ہے, اصل ایشو ساتھ میں یہ ہے کہ گروتھ کیا اس کے ساتھ ہوگی کہ نہیں, چونکہ اگر گروتھ ہوگی تو تبھی جابس کے مواقع پیدا ہوں گے, تبھی لوگوں کی پر کیپٹ انکم میں اضافہ ہوگا. جی ڈی پی جو ہے جو ورلڈ بینک کے, اے ڈی بی کے, آئی ایم ایف کے جو ریسنٹ رپورٹس ان کی آئیں, ان کی جو آٹم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں سپٹمبر اکتوبر میں, تو وہ کو بہت زیادہ پرومیزنگ نہیں ہے, تو اگر جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جابس میں مشکل آئے گی لوگوں کے لیے, روزگار کے مواقع, لوگوں کی جو شرح آمدنی ہے ان کی پر کیپٹا انکم, اس میں جب کمی آئے گی تو لوگوں کو ریلیف فیل نہیں ہو رہا ہوگا.
ڈاکٹر سلیری اس پہ ہم اور بات بھی کریں گے, لیکن میں جو سی پی آئی یا جو مہنگائی یا کور انفلیشن جس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک بڑا اعتراض جو سی پی آئی میٹرکس پہ یا اس طریقہ کار پہ ہوتا ہے جسے مہنگائی جانچی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے درست حقائق نظر نہیں آتے, جیسا کہ توانائی کی قیمتوں کا ویٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اس انڈیکس میں ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اس میٹرکس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟
اس کے دونوں طرح کے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں. اب توانائی کا چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ولیٹیلیٹی اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی کوئی سچویشن جو ہے بگڑ جاتی ہے مڈل ایسٹ میں, یا کوئی ایشو آتا ہے ایران اور اس کے درمیان, اسرائیل کے درمیان, جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, تو تیل کی قیمتیں ایک دم سے اوپر چلے جائیں گی. اگر اوپیک جو ہے وہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھانی ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, تو اس والیٹیلیٹی کی وجہ سے ان کا ویٹیج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا سی پی آئی میں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو چیز پنچ کرتی ہے کنزیومر کو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت ہے اور انرجی کی قیمت ہے, اور اگر اس کو ہم پراپر ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں پورے سال کی مہنگائی میں تو شاید وہ پراپر تصویر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کو پھر آپ ہر پندرواڑے یا ہر ہفتے کے جو نمبرز آتے ہیں اس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کیا رہی یا فورٹ نائٹ کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کیا ہو.
ایک چیز ڈاکٹر سلیری, جو ہم آپ نے جس طرح سے ویٹیج کی بات کی اور اس پہ ڈوئل آرگومنٹ کی بات کی کہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ آتا ہے, لیکن جو انرجی پرائسز ہیں پاکستان میں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ ملٹیپل چیزوں پہ ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ چیز ہمیں انفلیشن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کے خیال میں اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح ایک کیلکولیشنز اگر ہم آف چارٹ یا آف گورنمنٹ میٹرکس کریں تو؟
शायद उस तरह से नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं कहूंगा ईयर टू ईयर बेसिस पे तो उस साल में क्योंकि हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उनको रिवाइज किया जाता है, तो 108 दफा 104 दफा हर 15वाड़े में उनकी कीमतें जो है ऊपर नीचे होंगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है मेथोडोलॉजी का, क्या वो पूरे साल की एवरेज प्राइस ली जाती है? अगर वो मंथ टू मंथ है तो उस महीने की 15 तारीख को या 30 तारीख को हो सकता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कीमत में बहुत इजाफा हुआ हो या बहुत कमी आई हो, तो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बहरहाल यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो मौजूद है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं।
डॉक्टर सलारी हमारे साथ रहिएगा, मैं साकिब के पास जाऊँगा कराची में, उनसे जानने की कोशिश करूँगा, वो एक मार्केट में है इस वक्त, वहां पे क्या सिचुएशन है उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। साकिब, क्या सिचुएशन है इस वक्त जिस मार्केट में आप हैं, और खासतौर पे बिजनेसेस में जब हम बात करते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है तो बिजनेसेस पे क्या इंपैक्ट आया है उसका?
असल सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक हद तक एक रिलीफ को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो उस पर काफ़ी हद तक कमी आने से लोगों को किसी हद तक सिचुएशन बेहतर हुई है और उनको सांस लेने का एटलीस्ट मौका मिला है और कारोबार में अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन ये गालिबन काफ़ी नहीं है। और पाकिस्तान जहाँ पर 10 करोड़ 50 लाख वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं कि 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, वहाँ पर जो महंगाई की जो शरह कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मसाइल और जो उनके जो खास रूप से फूड आइटम्स हैं उनको लेने में आसानी हो रही है। अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानियों की जो इनकम है उसको अभी तक नहीं बढ़ाया जा सका है, वो जब तक नहीं बढ़ेगी, एनालिस्ट का भी ये कहना है और अभी आप बात भी कर रहे थे उनका, ये इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक हम महंगाई की जो इस वक्त जो अफियत का जो सामना है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकेगा। यकीनन इसमें कुछ हद तक जरूर चले हैं, लोगों को रिलीफ मिला है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और जो शरह सूद में तो कमी आ रही है और एक्सपेक्ट की जा रही है 16 दिसंबर के बाद दोबारा मजीद कमी आ जाएगी, उससे लोगों को बहुत सारी होप्स तो है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी काफी हद तक तेजी आई है जिससे पता चल रहा है कि मार्केट में मुस्तकबिल में तेजी आने का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ देखना अभी बाकी है कि क्या ये चीजें हकीकत में तब्दील हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। और इसके लिए हुकूमत को एक तरफ जो पॉलिसीज है उनको भी कंटिन्यू करना है और साथ साथ हमने ये देखना है कि जो महंगाई की जो रफ्तार है वो उसको किस हद तक हुकूमत इंतजामी जो तरीक़ेकार है उनके जरिए बेहतर बनाती है, उनके जरिए कंट्रोल करती है। तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो असल में जो रिलीफ मिला है लोगों को वो है फूड आइटम्स में जो किसी हद तक इस्तेहकाम आया है या फिर थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हमने देखा है, लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स है वहाँ पर अभी भी जो है चीजें मौजूद है, वहाँ पर अभी भी महंगाई की शरह उसी तरह बढ़ रही है और जो दीगर जो जो चीजें हैं उन पर भी महंगाई के इश्यूज मौजूद हैं। एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ानी है जो कि अभी तक जो है नहीं बढ़ाई गई है, इस तरह गैस की कीमतें बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। तो इस तरह के इश्यूज मौजूद हैं जिससे जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की शरह है दोबारा बढ़ जाए।
एक चीज साकिब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि फूड प्राइसेस या जो जनरल जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस कुछ स्टेबल हुई है या कम शरह से बढ़ रही है या कुछ कम भी हुई है, कौन सी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस या फ्रेश फूड आइटम्स खासतौर पर जो हम बात करते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करती हैं, उनमें किस चीज़ में इस्तेहकाम है, किस में कमी या किस में ज़्यादती है?
असल इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर फूड आइटम्स की जो 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 लिस्ट है जिसमें जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और घी है, तेल है, उसकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो गुज़िश्ता महीनों में या गुज़िश्ता सालों में हमें बढ़ती दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी जानब अगर हम दालों की कीमतें देखें तो वहां पर भी इस्तेहकाम आया है, बेसन की कीमत में, आटे की कीमत जो है वो निस्बतन कम हुई है क्योंकि इस दफा प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई थी गन्नों की, इसका असर मार्केट पर पड़ा है। लेकिन जिस तरह हम जो है आगे बढ़ रहे हैं तो उन जो मार्केट के जो तजियाकार उनका ये कहना है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि जो जो नई जो जो गंदम आने में अभी कुछ वक्त मौजूद है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अभी तक कमी नहीं आई तो वो ज़्यादातर फूड आइटम्स हैं जिनमें फूड फेयर्स हैं, जिनमें और दीगर सामान है, जिसमें घरों के किराए हैं, जिसमें और बिजली की चीज़ें हैं, उनमें कुछ ज्यादा कमी देखने में नहीं आई है, बल्कि ये खदशा मौजूद है लोगों में कि वो आगे जाकर मजीद बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो उससे जो है यकीनी तौर पर लोगों को रिलीफ जरूर मिला है।
So, एक فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنرلی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ میں. بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں اس وقت جو سچویشن ہے. ڈاکٹر سلیری, واپس آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے اور کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت اس کی حالت دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟
اصل یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹائم آف ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے, اور اگر ہم اس کو پچھلے دو سالوں میں دیکھیں تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں کوئی شک نہیں کہ بہتری ہو رہی ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہوتا ہے ڈالرز کے, کہ کتنے آپ کے پاس آئے, کتنے آپ کو ادا کرنے ہیں, وہ پچھلے سال بھی سرپلس تھا, پچھلے مالی سال میں اس سال بھی اس کا سرپلس رہنے کی توقع ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرنسی کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ سٹیبل ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈبل فگر سے نیچے آ رہا ہے, اور ابھی بھی توقع ہے کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوگی شاید اس میں کوئی 2% جو ہے مزید کمی آئے. انفلیشن کے نمبرز جو ہیں وہ بہتری میں دیکھنے میں آئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ, اور جو سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام آنے سے ایک اسٹیبلٹی آ گئی جو کہ مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کیئر ٹیکر حکومت نے جو ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور پہ جو اگلا پروگرام مل گیا اور اس پہ ابھی عمل جاری ہے, وہ کہ اس کا جو ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ فیبری مارچ میں جب اس کا ریویو ہوگا تو میں بتایا جائے گا کہ وہ اس میں شارٹ فال ہے, اور شاید شارٹ فال کے لیے اگر ویور نہیں ملتا تو نئے ٹیکسز وغیرہ کچھ لگانے پڑے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں کم از کم جو بڑے اشاریے ہیں معیشت کے ان میں بہتری دیکھی جا رہی ہے, اور اب انہیں کی بیسس پہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس اپرچونیٹی کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ گروتھ بھی بڑھے, اس کے ذریعے جابز آئیں, اور اس کے ذریعے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ جو بات ہم انفلیشن کے حوالے سے کر رہے تھے وہ کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہے عام آدمی کی زندگی میں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ 129 کی جو پچھلے سال جو 100 والی چیز 129 کی ہو رہی تھی نومبر میں, اگر اسی ریشو سے بڑھتی تو شاید اس سال ہمیں 158 کی ملتی, لیکن اب وہ 134 کی ہے, تو یہاں تک ریلیف بہت موجود ہے. ڈاکٹر عابد سلیری ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور اس ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد میں گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے دارالحکومت سمیت ملک کے اکثر علاقوں میں انٹرنیٹ صارفین اور آئی ٹی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیٹ میں اس تعطل کی وجہ سے آئی ٹی کمپنیوں کو کتنا نقصان ہوا, جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں.
ہمارے پاس جو واحد ڈاکومنٹڈ نمبر ہے وہ 2023 کی اسٹیٹسٹیکا کی رپورٹ ہے, 2023 کی ایک سال پرانی, جو یہ کہتی ہے کہ ایک گھنٹے کی انٹرنیٹ آؤٹیج ہماری انڈسٹری کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کو $1 million کاسٹ کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کر لیں, اب یہ نمبر آبویسلی اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہماری گروتھ ہوئی ہے, لاسٹ کوارٹر میں بھی ہماری 30% گروتھ تھی.
اس کے علاوہ ہے فری لانسر کا نقصان. فری لانسرز کا نقصان جو ہے اسپیشلی وہ لوگ جو آئی ٹی انیبلڈ ہیں, موبائل ڈیٹا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ بندہ کیا کرے گا جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کا موبائل ڈیٹا ہی کام نہیں کر رہا, اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ نہیں چل رہی, وہ بندہ کیا کرے گا جو ای کامرس کا کام کر رہا ہے, اس کو روزانہ کی بیسس پہ پکچرز اور ویڈیوز آیا کرتی تھی, وہ آگے بیچ کے اس سے سیل کر کے کماتا تھا.
دوسرا, بہت سارے ایسے لاسز ہوتے ہیں جو انسٹیبل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات مشہور ہو جاتی ہے اور دنیا کو پتہ چلتا ہے تو وہ کاروبار ہی نہیں آتے, تو جو لاس سیلز ہیں وہ ہمارے ریونیو, لاس ریونیو نہیں ہوتا, لاس سیل ہوتا ہے, فیوچر پوٹینشیل لاس ہو جاتا ہے. اور دوسرا, لوگوں کو باہر, لوگوں کو کئی دفعہ یہ چیلنج آتا ہے کہ وہ پھر انڈسٹری پہ بھروسہ نہیں رہتا.
ایک فری لانسر کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ ایک گھنٹے کے اندر یا ایک دن کے اندر ڈلیور کرنا ہے, اب وہ اس دوران وہ سامنے جو کلائنٹ جس سے آپ نے ٹرسٹ گین کیا ہوا ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو $ کے اندر پے کرتا ہے, اب وہ یہ نہیں مانتا, وہ یہ ایکسکیوز نہیں سنے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا آپ کی سلو کنیکٹیوٹی ہے.
لاسٹ کوارٹر ہمارا جو نمبر انکریز کیا ہے اباؤٹ 30% ہوا ہے, جو اوور آل ہماری ہسٹری ہے اباؤٹ 20% ہماری انکریز رہی ہے ایئر آن ایئر. ہم لوگ اس وقت اس سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 30 کے قریب ہی ہم ہٹ کریں گے ایئر آن ایئر گروتھ, جس کے مطابق ہم 5 سال میں $15 ارب کی انڈسٹری بن سکتے ہیں, سیکنڈ اونلی ٹو ٹیکسٹائلز.
یہ گروتھ ایک ڈپ کے بعد آئی ہے, یہ گروتھ ہم پہلے ہی لے رہے تھے, اور ہم 2 سال جو پچھلے ہیں ان میں ہم آلموسٹ زیرو کے قریب یا بالکل سنگل ڈیجٹ گروتھ میں رہے ہیں. اس سے پچھلے والے دو سالوں میں اس سے بھی زیادہ گروتھ تھی.
بہت ساری چیزیں ہوئیں. ایک تو ہماری انڈسٹری ایک خاص لیول آف میچورٹی پہ پہنچ گئی تھی اوور دا ایئرز. دوسرا اس میں گورنمنٹ انٹروینشن بہت پازیٹیو رہیں. گورنمنٹ نے اسکل سے بہت کام کیا, گورنمنٹ نے مارکیٹ ایکسس پہ بہت کام کیا, گورنمنٹ نے ٹیکسیشن کے ایریا میں کافی کام کیا, جس کے ابھی ہم ڈویڈنڈ ہمیں آنا شروع ہوئے ہیں.
ایک اور وجہ جو اس میں ایڈ ہو سکتی ہے وہ ڈالر کی اسٹیبلائزیشن. سو وہ جنرل آئی ٹی پالیسی اسپیسیفک نہیں ہے, بٹ ایک جنیرک اسٹیبلائزیشن آف ڈالر جو اس وقت ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے بیکاز آف فورن لونس اینڈ ایوری تھنگ, وہ ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو پچھلے دو سالوں میں ایک دم ڈپ آیا تھا اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی پالیسی کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے ذرا سا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو 31% بڑھی ہے چار مہینوں میں, اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے.
اگر یہ آؤٹیجز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وی بلیو کہ ہماری گروتھ پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. سو جو ہم نے ایسٹیمیشن لگائی ہے اٹ کین گو اپ ٹو $1 billion آف لاس اوور دا نیکسٹ 6 to 9 months. سو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم یہ 30% گروتھ مینٹین اسی وقت کر سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر وہی رہے. دیکھیں ہم لوگ آئی ٹی میں گلوبل کمپنیز کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, یہ ملکوں کا مقابلہ ہے.
اگر ہم روز بند کریں گے ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے, مگر انٹرنیٹ ایک بیئر منیمم بیس لائن ہیومن رائٹ ہے اور کنیکٹیویٹی اس میں اسٹیبلائزیشن بہت ضروری ہے. تو اگر ہم روز اس کو بند کریں گے اس میں ڈسرپشن آئے گی اور ہمیں اشورنس نہیں ہوگی کہ ہم اس کو اسٹیبلی ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, تو لوگوں کو بیک اپس پلان کرنے پڑیں گے. بیک اپس کا مطلب ہے کاسٹ, بیک اپس کا مطلب ہے ٹائم اینڈ ایفرٹ. تو وہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیتا ہے, پھر ہم کمپیٹیٹو نہیں رہتے مارکیٹ.
اگلے مالی سال میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی پہ کام کریں. اگر ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی پہ اس طرح سے کام کریں کہ یہ آؤٹریج یہ شٹ ڈاؤن نہ ہو, یہ کنیکٹیویٹی سلو بھی نہ ہو, یہ اور اچھی ہو. اگر اس پہ زیادہ کام ہوگا, انٹرنیٹ فرینڈلی وی پی این فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں گی یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آئی ٹی ایکسپورٹ اس سے کہیں زیادہ جائے گی.
تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں جو غیر معمولی تیزی ہے وہ کس حد تک عام آدمی کو فائدہ پہنچا رہی ہے, آئیے یہ بھی جانتے ہیں.
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی خبریں تو آپ نے ضرور جان لی ہوں گی, لیکن آخر اس تیزی کی وجہ کیا ہے, اس سے معیشت کے بارے میں کیا خبر ملتی ہے, اور سب سے بڑھ کر اس سے عام آدمی کو کیا ملے گا؟ پہلے بات کچھ تیزی کی. صرف دو سال پہلے پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ صرف 17 ماہ میں 40,000 سے 1,00,000 پوائنٹس پر پہنچ گئی اور سرمایہ کاروں کے منافع کی شرح 150% تک ریکارڈ کی گئی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, حکومت کی بہتر معاشی پالیسیاں جس کے باعث خسارہ کم, ٹیکس کریکشن زیادہ اور آئی ایم ایف پروگرام میں واپسی ممکن ہوئی. نمبر دو, ملک میں مہنگائی کم ہونے کے بعد شرح سود میں کمی آئی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکال کر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو ترجیح دی. نمبر تین, ملکی کرنسی میں دو سال بڑی گراوٹ کے بعد رواں سال کسی قدر اسٹیبلٹی آئی ہے, جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. نمبر چار, ملک میں پچھلے سالوں شدید مہنگائی کے باوجود کمپنیوں نے اپنا منافع کم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے قیمتیں بڑھنے کا مکمل بوجھ کنزیومرز کو منتقل کر دیا, اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ اسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں جس کا منافع بڑھ رہا ہو. اور سب سے اہم, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے, لیکن یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ فی الحال ملک میں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی نہیں آنے والی اور موجودہ حکومت ہی کنٹینیو کرے گی. اسی وجہ سے کچھ فیوچر آؤٹ لک بھی بہتر ہوا ہے. اب بات عام آدمی کی, اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو غربت کم اور ملازمتوں کے مواقع کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ پہلی بات, اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کی تعداد چند لاکھ ہے, جو پاکستان کی آبادی کا 1% بھی نہیں. اسی لیے یہ خوشی صرف ان چند لاکھ افراد کے لیے جو وہاں نفع کما رہے ہیں. دوسری بات, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا کل سرمایہ اب بھی بے حد کم ہے اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں مارکیٹ کیپیٹلائزیشن بڑھی نہیں بلکہ کم ہوئی ہے, جبکہ لسٹڈ کمپنیوں کی تعداد بھی گزشتہ کئی سالوں سے 550 سے بھی کم ہے. تیسری بات, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کمایا گیا سرمایہ صرف چند خاندانوں اور لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے اور وہ عام غریب پاکستانی تک منتقل نہیں ہو پاتا. چوتھی بات, ملک کے سیاسی و معاشی حالات یا دنیا کی پل پل بدلتی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پر بھی گہرے پڑتے ہیں, اور صورتحال خراب ہو تو مارکیٹ دھڑام سے نیچے گرنے اور سرمایہ کاروں کو منٹوں میں کروڑوں اربوں کا نقصان ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو پھر کیا خیال ہے, آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں؟
اب ثاقب کا یہ سوال کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کی جائے اس وقت سرمایہ کاری یا نہیں, ملین ڈالر کوسچن ہے, لیکن ہم آپ کو یہ سوال ڈھونڈنے کے لیے خود ہی جواب آپ جاننے کی کوشش کریں اس میں, لیکن اس پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سے, اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه وروستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکټې دو وروستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټې دو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن او وزیر درنو اوریدونکو کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی هله لرم روغ جوړی زیم تاسو نننه قربنا شیناز نفیس په نننه خبرونه کې به مونږ په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبره کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر بیان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې اسلام آباد کې ل شوی احتجاج څخه افغان بګړي نیولې دي او په ټولو بهرنیو باندې هغه غږ کړی دی چې باید د پاکستان د سیاسي معاملو نه ځان لری وساتي. د بهرنو چارو د دفتر ویاندې دا سرګنډونه روسلا هغه کړی دي چې د کورنو چارو وزیر اعلان وکړو چې له دسمبر وروسته په هغه افغانان چې څوک ان او سی نه لري هغه په اسلام آباد کې نشي پاتې کېدلې. ملګری ملتونو هم ویلي دي چې پاکستان کې افغان کډوال چې دي هغه قانون مني، د قانون خیال ساتي او باید وضعیت ته په بشر دوستانه نظر باندې کتنه وشي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل خبره کړي اعلامیه کې د پاکستانی چارواکو دا سرګندونی چې دی هغه به اساسه بللې دي او ویلې دي چې افغان کډوال با پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې خکیل نه دی اوسېدلې او د هم ویلې دي چې نه په کومو جرمی پیښو کې لاس لري. نو په دې موضوع به مونږ خبرې کوو خپل ملمنو سره. موږ سره اوسې خټول نمخ کې د نننی خبرونو سرټکی. طالبانو کابل کې د ارزو ټلویزیون دروازې تړلې دي او کارکونکي هم نیولې دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف نهي انل او منکر وزارت کارکونکو په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر بریت کړي او سو سات د سو ساتونو پلانټن وروستوې د دغه رسنۍ د دفتر د تړلو ترڅنګ او تننه کارکونکو چې د دې رسنۍ اغه هم نیولې دي. ویل کېږي طالبانو د دغه دفتر د خبريالانو ځینې کمپیوټرونه هم ضبط کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه سند دی ویلي. نړیوال بانک خبرداري ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د لګي ودی سره سره بیا هم د نا سرګند راتلونکو او لویو ننګونو سره مخامخ دی. دغه بانک د افغانستان د پراختیا نوي کول تر عنوان لاندې په یو ریپورت کې ویلي دي چې د نورو ستونزو ترڅنګ مالی محدودیتونه، نامتوازن تجارت او د عامه پانګونې لپاره محدود ظرفیت د افغانستان د اقتصاد په مخه کې خنډونه دي. د دغه بانک د معلوماتو لمخې د افغانستان نا خالصو داخلي تولیداتونو 2.5% ودا کړی دا، خو د دغه ودی یوازې د تیر اقتصادي زیان لسلنه جبران کړی دی. طالبان لتیرو شوخوا 3 کلون راځي په افغانستان کې حاکم دي، خو حکومت لا په نړیواله کچا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د دغه هیواد اقتصاد په لویه کچا منځوي پاتې شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او جنو په زده کړو بندیزونو ته د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي کسه هم دا بندیز لا په رسمي ډول نه دی تایید شوی، خو که چیرې وشو نو دا به د زده کړو او د روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او د جنو په حقوقو باندې د نورو محدودیتونو سبب هم شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویانت د چاشمبي د ورځې ناوخته د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبريالانو سره په خبرو کې په دې اړه ریپورتونو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې وضعیت لنیزدې
ساره نکوي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویانت د طالبانو څخه ابو غختل چې خپل په دې پریکړه ماندی سره سره غور وکړي. یو واری بیا د نن وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. په څنګه چې مونږ په شروع کې ویل په نن خبرونه کې به مونږ په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کوو او په دې موضوع باندې بحث لپاره مونږ بلنه ورکړې ده محسن داوود صاحب ته د ملي د ډیموکراتیک غورځنګ مشر دی او مونږ سره لږ وخت کې به مونږ به سر به شریکیږي ډاکټر عرفان اشرف صاحب د سیمې د چارو کارپوه دی. محسن داوود صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. مونګه دا وینو چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په هیواد کې دننه د سیاسي ګډوډې او یا ترهګري تورونه چي دي هغه په افغان کډوالو یا په افغانستان پورې کوي. تاسو ته به یاد وي چې تیر کال په بشام کې په چینایي انجینرانو کوم بریث شوه وو نو هغه وخت هم مونږ وکتل چې افغانستان سره د هر څه تړلې شوی وو او دارنګ بیانونه چي دي د حکومت څخه وخت تر وخت مونږ وینو چې راځي. دلته سوال دا دی چې حکومت د داسې بیانونو نه څه پیغام چې دی هغه ورکول غواړي.
ډېره مننه. ګوره پهل کې مونږ خو د افغانستان د ستونزو خبرو وکړو نو هلته حقیقت کې ستونزه خوشته او مشکل هم شته او د کوم خلکو په لاس کې چې واک او اختیار دی هغه په جنگ پوهیږي په ځوانورګي بریدونو باندې پویږي په توایه پویږي په بربادي پویږي په مړولو وجلو په دې کې سب باندې پویږي. د دې نه علاوه بل خو اوس باندې مقصد دا دی چې دا خلک دلته راوصل جا په دې کې ټوله دنیا دا د خپل یو ایجنډا وا هغه دی خلکو لایدا افغانستان په لاس کې ورکړو او بیا وسره وسره په دې کې د پاکستان د فوج د پاکستان د استخباراتي ادارو ا دې هم پدې کې پدې ټول گیم کې خپل یو کردار لو بولې ته دا ټول پکې شامل واجو. ا ته دا پاسه شل کاله دی داخلك دلته اوساتل او بیا دې نه د دې خلکو لوجستکس دلته غیتا کورونا دلته غیتا خوراکونه د دې ټول ټریننګ د دې هر کیسه حفاظت شو هغه دلته و شو نو دلته نه الته تلی دی هغه نه پسغه افغانستان یمنی ولې دا د افغانستان نه پسغه اوس کوم کار پر شغي افغانستان دنیا غي تا ورکړو نه کار خو به توس خامخاخ
دا ورسه مونږ په سوشل میډیا باندې وینو ډیر خبرګونونه چې دی هغه را پارولې شوې دي. داسې ویډیوګانې ګورو چې افغان کډوال چې دی هغه نیولې کیږي او بهالي ټکولې کیږي. دا ستاسو په سوشل میډیا باندې په دې اړه س بیانونه چې دی هغه ورکړي دي لکه یو بیان یو دور ورځې وړاندې تاسو دا ویلې دي چې نه صرف افغان کډوال بلکې ټول ګرد پښتانه چې دی اغه ستونز سره مخ دی اغه سره پاکستان کې د نزیاتې کیږي. دا تاسو په کوم بنیاد باندې دا ادعا تاسو کوي؟
ګوره دا خو حقیقت دی. دلته چې د تحریک انصاف کوم احتجاج شو په اسلام آباد کې اغه نه مخ کې ګوره د افغان کډوالو په نوم باندې خو اسیم په پاکستان کې یو کاروبار روانو. د افغانستان کم کډوال چې دلته په پاکستان تر تل دغه په ویزو باندې کاروبار روانو یا وکه په بارډر باندې سوکرا تل په غیمنه کاروبار روانو بیا بدلته کا غی چرته راوړل په ویزو پرالل یا ایون د یونیسیار خو ویل ډاکومنټس په اوچا سره دا غی باندې کاروبار روانو په یو باندې په بل باندې به خلکونی ول بیا به خلکو نشوکا کوله پیسې به تخصیص او د پیسو په بدل به هغه خلک را پر خودل. ډیر دلته داسې کډوالو چې دا غی کې سونه د یونیسیار سره یا د نورو مختلفو ملکونو سره پینډینګ و غی خپل ویزو ته انتظار وو او په دې دوران به مثال په اسلام آباد کې یا په د نورو ځایونو کې دلته کرک ډاون کې دوه دغه کرک ډاون په نتیجه کې به دی اوچت کړل پولیس ته بوله به بوتلل د نورو ادارو به بوتلل بیا به چې کوم خپل خپلوان هغه سره به هغه سودا کول هغه غربانه به مجبوري وځکه چې میاش پس کال میاش پس هفته پس باغی ټول ډاکومنټس پر او بار به د غیر روانګي او ټیکټ او ټول حساب کتاب به شوه او کچا به نوم شوه نو هغه بتاوي چې سپسته تانه او کچاره او عدالتونه او جلونه او پدې حساب کتاب کې بزن کړه نو هغه پیسو باندې چې کوم حساب کتاب و نو هغه اوس هم روان دي خو بیا اوس د اوس د تحریک انصاف احتجاج چې کله وشو نو دوه مقاصدو پکې د حکومت یو ګوره چې د کوم ګوند حکومت په پاکستان کې د مسلم لیگ هغه الریډي هغه د پنجاب اکثریت په مطلب هغه د پنجابیانو ګوند دی په هغه کې د نور حکومتونو خلک هغه شانته نشته او هغه خپل سیاست په د موجوده وخت په خطر کې ګڼي هغه دا ګڼي چې زمونږ سیاست مونږ نه تحریک انصاف یوړو اوس هغه په تحریک انصاف پرې دا د پښتنو نوم تړي یا د افغانانو نوم ورپورې تړي او پدې نوم باندې هغه په پنجاب کې دنه ځان لا د پنجابیانو همدردی په دې ټکی پیدا کوي چې ورو دا خدا سه کار دې کدا تحریک انصاف کوم ګوندې دا هم مطلب دلته افغانان را ولي پښتون را ولي اساسو خاور هغه تاسو پاري او اساسو خاور په قبضه کوي نو دا
خو دلته نریټیو دلته کومګه وګورو داور سه صرف پی ایم ایل نن تاسو اشاره وکا صرف دا د یو سیاسي ګوند مخه د افغان کډوالو یا د پښتنو نوم چې دی اغه نه اغه سلې کیږي لکه بل تاسو څه فکر کوئ د افغان کډوالو په ځ چې مونږه پاکستانی میډیا کې سګورو کوم نظرونه هغه کوړاندې کیږي بلکې د ګډو پښتنو په اړه دغه ټول تبلیغات چې دي دا څه نتیجې چې دي هغه ورکولې کی ورکولې شي
دا افغانانو خلاف د پښتنو خلاف نفرت د خو په پنجاب کې ډیر ډیپ روټډ دی دا د دې په جینز کې دی ما فلال د مسلم لیگ نون نوم زکه واخیستو چې په وفاق کې د غي حکومت ته او اسلام آباد د غي د حکومت او د تنظیم لاندې راځي کني دا خبره تقریبا ته پاکستان په پټول پاکستان کې داسې ګوزه باندې چې چرته دا شانت عمل وسره نه کیږي ایون په سند کې کیږي یا پیپل پارټی ځان ته ډېر یو پروګرسیو پارټی وایي البته دا چلن تیر کال منګولی ته لوچ په کومه طریقې سره به خلک په جیلونو کې اچول او بیا به بسونه ډکول او بیا په بارډر ته برسول نو التم دا حساب کتاب دی نو مین سټریم پاکستان چې سونم دی خو دغه وجه ده هغه وجه ده چې دلته دونه تبلیغ شوی دی یو ګوره دا ترګره دا اوس چې کومه کې سره لا نو د پاکستان فوج او د پاکستان ریاست یا پاکی حکومتونه چې سونم دی د ځان هغه توجه اړولو لپاره هغه دا عمل باور غورځي چې دا د افغانستان د خلک راغلل دا بدمنی د خلکو طرف نه ده نو هغه خو چې کم خلک راغلي د غریبانو خو خپل د سر پټولو لپاره د سر د تحفظ لپاره افغانستان پریخه ده تر هغه غوږ څوک کوي خو تاسو ملګری دي تاسو شل دوه مشکله دلته ساتلی بیا هم افغانستان باندې ور پریخه بدل اوس دغه ملګری بیا پښتونخوا ته راغلي دي ملک نور سمو ته راغلي دي تر هغه خو کوي دا خو غریب خلک نه کوي کم چې بل تر غلی دی او د خپل تحفظ لپاره نور ملکونو ته دغه دی پته مناستی چې څنګه په یونیچار په یا مختلفو ملکونو په امبسو کې پېندینګ دی نو یو خدای خلکو نه توجه د خپل کردار نه د خپل عمل نه چې کوم پدې تر شو وختونه کې پد شوی دی دغه نه توجه راولو لپاره د عمل په ټول په افغانانو
اچول کیږي
او دغه ماده د نه په خبر دغه دا چې ګوره دا شیخو ډیر ډیپ روټډ هم دی د دې په جینز کې هم دی اوس چې ډیر زیات دلیل او منطق او بنا وسره ورک شي نو په خیر کې دې خبر ته پاتې شي چې ګوره دا احمد شاه عبدالیم راغله وو نو ولا غش مونږ لوټلی وو نو مطلب دا دی چې دا اوس یو ډیر ډیپ روټډ شی دی دا کله کله ته خبر را سرګند شي په خلا د باندې تروزی
سماره
د دې په ذهنونو کې پزړونو کې دا خبره شته
سماره مونږ ګورو داور سه پاکستان او د افغان طالبان او واکمن کم طالبان چې د افغانستان کې د دواړو خنځي اړي کې دي لګ ډیر کله کله داسې د یو بل خلاف بیانونه چي دي یا ډیس اګریمنټس مونږ وینو خو ورال چې ګورو اړي کې چي دي هغه نږدې دي او بیا مونږه دام وینو چې د بهرنو فارمونو چې دی په هغه کې هم د طالبانو په ملاتړ پاکستان چې دی خبري کوي دا وایي چې باید افغان طالبان په رسمیت او پیژندل شي نو بیا ولی پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف میډیا چې دا هغه کارولې کیږي او د بشري حقوقو ادارو په خاصه توګه د بخشش نړیوالې ادارې ته چې مونږ وګورئ دای په وینا کډوال چې دی هغه زورولې کیږي
ورا دا صدا چې د پاکستان ملګرتیا خو د طالب سره ده د عام افغان سره خونه ده کنه دا هغه افغان سر خو نه دا چې هغه د طالب نه د خپل سر پناه غواړي او را وړه کلیر دا هغه کس سره د دې ملګرتیام دا او هغه د دې په کارم راځي هغه ګوره ټول عملیات چې کوم دی هغه د افغانستان د هویت خلاف د افغانستان د شناخت خلاف د افغانستان د تاریخ خلاف نو دغه خلاف چې څو کارونه کوي هغه د دې مرګره دی دا عام غریب سړی او عام افغان افغان افغانانو سره خو من حیث القوم د دې دشمنی ده د دې نفرت ته دې کرکه ده د طالب سره ملګرتیا دا مطلب خو نه دی چې د افغانانو سره ملګرتیا ده خو ګوره هغوی خو دله ډېر ګټ کار کړی دی جمهوریت کساس دله په هغې کې د نورو دنیا هم لاس و خو د پاکستان هم درنه یو خواهش خو چې دلته جمهوریت نه وي او د دې هم دا خواهش خو چې دلته یو دغه شان د ډلې سرواک او اختیاری چې هغه کام تاریخ شناخت په دې خبرو باندې بيخي بحث نه کوي ځکه چې په دې خبرو باندې بحث کوي نو دلته هم پښتانه مشته دي او هغه د ځان سره څنګه د پاکستان پر ریاست په زړه کې یو غلا ده نو هغه یره چې کومه ده هغه د دې ته مجبورۍ چې د هغه خلکو ملګرتیا وکړي چې د مذهب په نوم یا نور مطلب د افغانستان د ورانولو کې څوک کردار ادا کوي شي اغه د دې مرګ د ریسر د مرګرتامو کی او دا وسم د حساب کتاب روان
خادي برته یو پښتنه کومه د افغان طالبانو په لرازو تاسو څه فکر کوي پاکستان کې کم مشت افغان کډوال چي دي اغي سره کم بد چلن چي دي د دې په اړه افغان طالبانو خبرګون سم دي ک نیمګړتیا وی ورکی تاسو ګوري نیمګړی دي دا هر څه تاسو تخکاری نور څه باید افغان طالبان او کی چې دا مسله چې دا پاکستان سره ایون ایران کې افغان کډوالو سره کافی زیاتې کیږي دی هوادونو سره دا مسله چې د دوچته کی
اور افغان طالبان پخپل سر یو ډیره لوه مسله ده نو وخینه په مطلب د مسله د حل سوک سغختنه وکي هغه پخپل یو ډیره لوه مسله ده او هیڅ قسمه ګوره دا څه کار دی چې د سکوت نه مخ کی هم په افغانستان کې د نن ډیر خلک دا سی وو چې هغه په دې تمه وو او هغه با دا دلایل وې دا ذهن سازی به کولا دا یو نریټیو به جوړولو چې کیندا طالبان چې دیزل راشي دا اوساغه طالبان نه دی دی کې ډیر فرق راغلی دی دا ډیر بدل شوی دی او اوساغه ټول خلک هغه بیا د اشرف غنی سره بغزو یا به دغه وخت جمهوریت ته چرواکو سره بغزو بنیادی یا وو ته چا په غو کې چا صدا سی ویلی چې ډیر خلکو ته پکې دی چې سفرخه ملاب شي خو دا چې سوکم د دې پټمو او دا سوچ او چې دا به یو ښه د غراولي ناغه ټول مطلب دا دی چې اوس د غټول د دلیل څه کم دی هغه اوس نه کیسو او هغه غلط ثابت شوی دی
دا ور سه بل خو چې بونګو ګور زیاتره افغانان چې دی هغه خپل هیواد کې دبه دی وزله عمله پاکستان تاغي کډی شوی دی واکمن افغان طالبان څه کولې شي چې پاکستان کې مشت افغان کډواله بیرتا ستانه کی افغانستان تا او ک دینشی ستنه د نوبیا پاکستان سره څنګه یو حل ته ورسی چې حل ته دا کډوال چې د سم یو د عزت جون چې د اغه وکړي شي
ورا مزوب بیا خبره تکرار کوم چې ټول نمخ کې خو دا خبره ده چې افغانستان په خپل اوس یرغمال لې اغل تا یو ال تا په افغانستان کې یو لیجیټیمټ ګورنمنت نشته نو چې تر سو پر دا غشنه راغله د افغانستان دولت درای مطابق تا واک اختیار دولت سره نه نو دا سنز خو به د خلکو چلته ناروزی نو دا خو ډیر مطلب د شوک ته ناروزی د دې غریبانو مجبوری ده چلته ناروزی ځکه چلته یو داسې ډله راغله دا په زور افغانستان نیولې دي چې هغه تبای پیژنې بربادي پیژنې او نه ترقی پیژنې نه پرمختګ پیژنې نه تعلیم مني او نه دین منی یو شیم نه منی بس هغه خپل یو سوچ او فکر کوم پروجیکټ هغه ته پلاس ورکړ شوی دی هغه باندې هغه مخ روان دي نو خلکو د دې د لاسه راتختی او د ټول مشکل جوړ شوی هم دا غوړه نه دی چې کله نه افغانستان طالبان ته پلاس ورغلی
د پاکستان نشړلو د
ګواښونو سره مخ او هلته بیا د ځینو معاملو کې کم تورونه چې لګولې کېږي هغه سره مخ کم افغان کډوال چې دي د ستاسو په فکر سره کولې شي چې د کډوالۍ جون چې دی هغه په آرام باندې تیر کی ځکه پاکستان وزارت خارجه ویاندې چې څنګه شروع کې مو ویل هغه دا وایي چې باید دی د پاکستان سیاست نه ځان لري وساتي
سکولیشی ډیر غریبانو د پاکستان سیاست سره سم ده دا خو ګوره د پاکستان سیاست متاثرین دي پاکستان کا لاس وهنه نه کوله ځان له د امریکای ګوډاګې نه جوړ کړي او په افغانستان کې مسلسل د مداخلت نه کوله الته عدالت نه ټوپک مران نه ورلګلې دا تر هغري دي نه ایکسپورت کوله نو نه په افغانستان ورانه دي نه په جمهوریت په کوټ کې دي او نه په داخلك دلته بیرته کډوال کېدل نو دا خو ګوره متاثرین دي د پاکستان د سیاست دی پاکستان سیاست کیس کردار نه لوبوله ما ته څنګه شروع کې وی ټول هغه خلک تي چې مطلب د خپل انټرویو غانو په انتظار ناشتي یاد شا کې سونه پروشه وی دی ورځ دوا هفته میاش کې هغه دروانګي چې کم کاغذونه دی په غیبه نه کار روان دي هغه ته د انتظار دی او په دې دوران کې دی لګیا دی باندې جوړی غوسه بچا سره یې یا به مطلب د ځان د خپل ناکام پالیسی ملبغه ورځي وجوهات شر سي او بس هغه ټول عمل بچ کم ده په افغانانو باندې راغور زی او بدله د دین اخ
محسن داور صاحب لګ نور وخت تاسو مونږ سره اوسه کې زمونږ دوی ملمچ دي ډاکټر عرفان اشرفی ته مونږ بلنه ورکړي و خصوصتون زلرو اغه مونږ سره دی وخت کې نشته پښو کې تاسو لګ نور وخت مونږ سره ایثار شي دی وخت کې مونږ یو لنډ د مخلو بیرته راګرځو
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندې بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
یو بار بیا نن وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی زیم تاسو قربنا شهناز نفیس د وخت کې مونږه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کوو او مونږ سره ګران ملمدي د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر محترم محسن داوړ صاحب اکثر خلک مونږ ګورو ظاهري تکلیفونو او زورونی چې دی اغه ویني خو کا وګورئ نو پاکستان کې افغان کډوال نور هم ډیر مشکلات چې دی اغلري لکه جائیداد دین شاغ استله کومګ وګورو بانک نظام کې ځان نشي ګډولې الته اکاونټ بانکونو کې نشي پرانستله تاسو ته سرکاري حکومت په دغه مسله څنګه حل کړی او د دې د پاره تاسو پرنګي بخنه واړم سیاست مداران چې دغه څه کوي
پدې کې مونږ پدې کې ګوره ما د دې مقصد لپاره یو ریفیجی پروټیکشن بل جمع کړو ځکه کله په پارلیمان کې مونږ څنګه باندې دا کړو چې باید د خلکو ته د کډوالو ته د ریفیجی ستنه څه حق اسیلی دلته دیش او سرویخ کاله تیر کړه غینې پس دلته بنیادی چې کوم حقوقي هغه هم دي سره نه نو د دې مقصد لپاره ریفیجی پروټیکشن بل ما جمع کړو خو بدقسمتي دا و چې زمونږ غا پارلیمنت هغه ټینور چې کوم اغه ختم شو وخت را باندې پدې تیر شو چې ما ځان سره ملګری قتل چې ما وې چې دوه ممبران ځان سره ملګرتیا کې پیدا کما دا بل په پاس کما وا ملګری چې شروع کې وونه ما خپل کار په شروع کړو بیا زمونږه پارلیمنت به ختم شو مقصد مې دا خبره دا دی چې ګوره دا خلکو دی چې کله ګټه وا کله فایده وا کله د دنیا ګټه وا نو دنیا م دي ته پیسې را لګل ډالر را لګل او ته وی چې دا خلک ځان سره وساتي او دیم ته خپل عدالت سیاسي ګټه وا او مطلب د ډالر او د جنگ او ټکای اخیسته وا په افغانستان کې نو دا خلک را وصل دي ته وی چې دا چې کم دي دا مهاجرین دلته به په کوم طریقې سره دي ته با د خلکو په وخت کې ویلکم کول نو اوس څنګه هغه ګټه راځي نه غمرسته راځي او د دنیا م ته وجو بدل دا غي واړی چې دا خبره دغه شان دی پکیاوس کی دا انساني حقوق او پمالي او دلته جنگي جګړې حالات خرابي او دا تاو تر خپل په یورن په بل رنگ باندې لګیای نو هغه توجه بل طرف ته ده د دې کیسې په سمولو کې دغه انټرست نشته نه پکې فائدہ شته په ورنولو کې دغه ټوله ګټه ده نو دې د وژنه د خبرم د شانتي وران ویجاړه پرته ده په پاکستان خپل ماته څنګه وې چې تیر ظلم کا لګ ډېر دی وای چې موږ نه خلکو ته زیور کړو په هغه کې د دې خپل ګټه وا او دا ګټه د پاره د خلکو ته زیور کړو فلال ما خلک هغه شانتي د ډالرو باران نه دي
سبارا زما په خیال د محسن داوود سیف چې دی د اغي لائن چې دی خکته شو د سلګینن د نوریدونکو سر ټیکنیکل مسلې مونږ لرو زمونږ دوه ملما چې وو ډاکټر عرفان اشرف سیف اغي مونږ سره ګډونو نکړلې شو په دې شو کې خو اوس زوینم چې د پروګرام پرونی وخت دی هغه هم په ختمه دو دی نو د سرا شیناز نفیس ته اجازه ورکړي د ګران ملما هم ډیر مننه د محسن داوود صاحب بیا پوری د خدای پامان
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینه ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سر لیکونو خو د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاپای
خدای نور ناصر امریکا را اسلام آباد
پېښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غاک ورته ژمن دی